ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروغ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو او لارو څخه کار اخلي چې د ایران او افغانستان په پوله کې د وژل شویو افغانانو د ادعا په اړه څېړنې وکړي. لمړی مو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې زرګونو کسانو د سردار عارف وزیر د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران درې غړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړي وي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي یې کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنې نن په کندهار کې خوشي کړي دي، خو په کندهار کې تېره شپه تر ناوخته امنیت قمانداني ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشي شویو بندیانو شمېر 102 ته ورسېد. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 850 طالبان خوشی کړی دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر طالبانو داشمنی هم خبري کړی دي چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي.
انا محمد جن ولز سيفدان ولادت عبد الله خان قندار ولادت جړی ولسلام الحمدلله مرډر خوشاله یو.
نو محمد انس رئیس ولزوی د خوش فلات صبره ولسلام سر به کړو سدن کړ نا رسول برسا کې ان شاء الله زادې کو
ما صابر استنا ولادت سرپرا سلامونه ځنګنامه کړل یا سر خو بس.
د فبروري د 9 نیټه له توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15,000 طالبان خوشي کړي او طالبان شاوخوا 1000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلی دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشرۍ صلاحیت سپارلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د خبرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبه تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,240 تنو ته رسېده او د دې ناروغۍ له امله 95 تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوي سخت دریځو له لورې وژل شوی، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیزو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پیښور کې یوې لویې مظاهرې ته د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال میر کلام وزیر وویل:
عارف وزیر شهادت دا په دې وطن کې څه اولنې یا اخرنې واقعه نه ده. مونږ خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل د دوی پیغام داده چې نړیوالو ته وایي چې دا پېښه څنګه وشوه، څوک یې عامل وو، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه کوي. د ټینګار وکاوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینی وسله یې اعتراض دی. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې رسمن اعلان کړې. امام علي رحمان د سه شنبه په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دنده سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال جنوري را په دې خوا د روغتیا وزیر وو، له وزارت لیرې شو. څلور 50 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 293 ته رسیدلی دی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړ چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم اژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیوان درې په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې 15 کیلومتره لرې دی وژل شوي دي. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره لټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
لیرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالۍ او صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لوري د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستې، خپلو ونو ته ناستې چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي اره کړي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی، خو پاکستان هڅه کوي چې له دې فرصته استفاده وکړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره عموما د یک شنبه په ورځو خبري شو، خو په اندې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وویل د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسګونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هری روت سیند ته غورځولي دي. په دې پیښه کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یوه ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایرانی چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څېړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په چیرې تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخ ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لوري د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک ګڼي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی و او لیکلی و هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ اخلاص اجازه رادیو او ری دازري رادیو خبروند سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 0.5 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، هله ده چې اوریدلې هیر نه کړئ. په روانه خبرونه کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس د خپرېدو لکبل هیوادونو ته د مرستو او په دې لړ کې پاکستان ته د مرستو د رسیدو په باب هم یو مفصل راپور لرو. خو مخکې تر دې د لغمان کاروانګر وای د نامعلوم دشمن لخوا سمرته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو لویری اوس ټولش په د خپلو کاروندو په ساتلو سبا کوي. د لغمان اوسیدونکو وای چې که حکومت د ونو او بوټو د پریکولو د لمړی پیش عملان پیدا او مجازات کړی وای نو په راتلونکو کې به چا د کاروندو د ویجاړولو جرأت نه وکړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور وایي.
د لغمان اوسیدونکو وایي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې وننیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خواره په بول او شي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغه اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې سمر ته رسېږي د سمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمہ خلق آرکھئی دولت نہ دا غختن دا چھ دا جدی سیڑن او کی
دغه پیخن بعد یو د قانون د لغمان خوب نہ لری ټول اس پد پټیو تناسی خپلونو تناسی چ دسنه چ نن شپیا سباش پراش او دیم د بوټی آرکی او دا رومیانو یا د بادرنگو بوټی او باس او پټی کی ورته ور دینو د قانونم خوب نشتا دا ټول هر یو د قانون ناز خپل پټی تا نو د حکومت نم بیا دا جدی غختن دا چ د خلک گیر کیو خپل ذات ہے وہ رسائی
دا پداس حال کے دا چھ تازہ دوری میں اشتے پاتے وشتہ منی اٹھا نا معلوم کسان و دلغمان د قرغئی ول سوالی دی و سیدن کے محمد صابر د بادرنگو او رومیان دو جری با کروان د لمن ز یوڑ چھ لا یہ عامل ندی مندل شوی تر دی وڑان دی ہم نا معلوم کسان د تیری وری میں اشتے پ دول س منی اٹھا د شپیل مخی د لغمان د مشل کمر د سیمی دی و سیدن کے حاجی دورانی د میولرن کو بوٹو د بن شاو خ چلور سوا میولرن کی بوٹی ارکھڑی و چھ عامل نلا ہم د مندل شوی د لغمان د کرن ریاست د مسولونو په خبره د دې قضیه تر شا تر ډیره ټولنیز ستونزې او ترپګنې ځای لري او په خبره چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوی چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي انشاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میولرونکي ونی بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاری او خاموشۍ په ګټه اخیستنې له منځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کروندګرو اندېښنه واورېد. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو اندېښنه هم واورې. د افغانستان په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د صادراتو کموالی د لوړو تعرفو لکبل او دغه راست د ځینو نورو عواملو لکبل د غالیو اوبدلو صنعت په ختمېدو دی. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
په شمال ځون کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدنې د صنعت د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 او 100,000 متر مربع غالۍ اوبدل کېږي چې له 10% څخه زیاته برخه یې شمال ځون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید د سطح اوس مهال تر 500% زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدی کارخانه چې په شمال ځون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولوېږي او دا صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال ځون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت
مثبت او ارزان قیمت فرشونو د رالیخت او همدارس د خلکو د اقتصادي سطح د ټیټوالي لامل افغاني غالۍ ته په کور د نه بازار نشته. ښاغلی سپایي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی. هغه د افغاني غالیو د تولید د کموالي په اړه وویل: غالۍ د افغانستان د شمال ځون اصلي او بومي پیداوار دی چې تولید یې نسبت په خوا ته کم شوی دی او دلیل یې هم ناسم مدیریت دی. که دې مسلې ته پام وشي دا کېدای شي چې د افغاني غالیو صادرات بهر ته زیات شي. د افغانستان په شمال کې تر ډېر زیات ډوله غالۍ تولید کیږي چې تر ټولو مشهور یې قزل ایاق، خان محمدي او اندخوی غالۍ دي. د افغانستان ډېری تولید شوی غالۍ په قاچاقي ډول پاکستان او ایران ته لیږدول کیږي او د یادو هیوادونو د محصول په نامه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و، خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. له پېښوره د مظاهرې حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راکوي.
په پیښور کې هم تیر ماسخوتن د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو او پالانو لخوا په حیات آباد کې په یوه سلورلار کې لاریون ترسره شو او په سردار عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا د برید ترڅنګ په نورو وسلوالو فعالیتونو نیوکې وشوې. د پښتون تحفظ مومنټ دغه لاریون ته په خپله وینا کې د پښتونخوا د اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم یو فعال میرکلام وزیر وویل چې د پښتنو د جغورنې غورزنګ به په هر رقم حالاتو کې خپل مبارزه جاري ساتي.
اوس حکومت سپینسترګي شروع ده په دې وطن کې چې د عارف سعید په مرګ باندې د پنجاب د گورنر لخوا بیا دلته یو جشن بناو شو. زه دا تپوس کوم د پښتون قوم نه چې دا تاسو ته څه مسیج درکول غواړي. د عارف وزیر شهادت تا په دې وطن کې څه اولنۍ یا اخرنۍ وکیا نه ده. مونږ د خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو، نورې به یې ورکوو، خو د عارف وزیر غوندې په نره به یې ورکوو، په خپله خبره به کلک ودرېږو.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي جاز د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د هدفي بریدونو او وسلوالو فعالیتونو څخه په دا ډول غندنه وکړه:
د هرې ایجنسۍ د هرې ضلعي د جرګې مشران وژل شوي وي. دلته که حق خبره کوي تا به وژني. ځکه نن وایم چې عارف وزیر صرف د پښتون ژغورنې کس و، دا غلطه ده. عارف وزیر یو پښتون و، ځکه دا ټوله وژنې ټوله ترهګري تړم په وزیرستان پسې یا په منځنۍ پښتونخوا کې، دا خو صرف د باجوړ د مومند او د خیبر او د وزیرستان کې سره، دا غلطه ده. ټوله پښتونخوا د دې په ضد کې ده. ولې په سوابې کې ترهګر تنظیمونه نه دي راغلي جوماتونه ته چې چندې غونډوي؟ ولې په مردان کې نه غواړي چندې؟ دا ریاست وایي ما ترهګر ختم کړ، دا ترهګر تنظیمونه څنګه راپاسي او په جومات کې له پښتنو نه چندې غواړي؟
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر او د پی ټی ایم یو فعال رحیم شاه اپریدی هم په سختو ټکو کې د عارف وزیر او نورو وژنو غندنه وکړه او وی ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ به خپله پرامنه مبارزه جاري ساتي.
مونږ به په تنظیم کوو، مونږ به په سیاسي شعور کوو، مونږ به خپل قوم ته خپل قوم ځوانانو ته تعلیم یافته ځوانانو ته د دې خپل جغرافیې نه به خبرو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپل پیاوړي تاریخ نه به خبرو.
که څه هم په دې لاریونونو کې د عارف وزیر تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پنجاب د گورنر د سرګندونو په سختو ټکو کې غندنه وشوه، خو د پښتونخوا حکومت د عارف وزیر د وژنې د پیښې غندنه کړې وه او د سویلي وزیرستان پولیسو ته یې د پیښې د پلټنو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی و. او د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې پولیسو د دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي او په عارف وزیر د برید کوونکو د معلومولو لپاره یې یوه پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده او هڅه کوي چې زر تر زره د عارف وزیر وژونکي ونیسي. تېره ورځ د پېښور تر څنګ په قله سیف الله چمن شمالي وزیرستان پشین لورلایی د جنوبي وزیرستان په واڼا ټانک کوټه کوچلاغ ډیرا اسماعیل خان او ځینې نورو سیمو کې هم دا ډول لاریونونه ترسره شو.
د عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې په پاکستان کې لسګونو زرو کسانو مظاهره کړې ده چې د مشال راډیو خبریالې د پېښور د مظاهرې حال راکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
سوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
سبا په دې خبرونه کې د افغانستان او ایران په پوله کې د یو شمیر وژل شویو افغانانو په موضوع بحث لرو. هیله ده چې دا بحث هیر نه کړي. خو اوس ګورو چې په نړۍ کې د ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. اجمل انور ته کتنه کوي.
ټلیګراف رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د کرونا وایرس په خاموشۍ په افغانستان کې خبريږي. د ورسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمایښت کې څرګند شوې چې له هرو درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دی. د شمیرو ویره او اندېښنه پیدا کړې چې آیا د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نورې خپرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي که نه. ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ازمایښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوی او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولی چې خلک باید بیدار او خبر واوسي او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. ورسپانه وایي افغانستان شاوخوا 8 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي، سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی، ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولی او لیکي د دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. دا خپرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن و او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پرې مړه شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم 100 تنه ښودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په وینا د دې ناروغۍ په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بېلابېلې لارې موجودې دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري آژانس دي. نور هم خصوصي رسنۍ دي چې طبعا په دې برخه کې د حکومت ناکامیو ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایروس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې له اتیا او زیاتې خصوصي تلویزیوني شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 900 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلي دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بله سرچینه هم د آنلاین ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو په رسولو کې ډېره مرسته کړې. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې کړي وي. ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنه نن په کندهار کې خوشی کړی دي، خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته پورې امنی قمانداني ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه وکړل. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د کرونا په باب یو راپور لرو او چې پاکستان د کرونا وایرس له خپرېدو د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استفاده کوي. ستاسې ځینې رارسېدلي پیغامونه هم لولم، خو لومړی د سوریې په اړه. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه نیولې ده. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیره زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته همدې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سیشن بی په سهار وشوه. دا 5 ځل دی چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا شانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایراني پوځیانو د سوریې د دولت پر سنګرونو او شیعه ملیشو کړی دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایراني ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کرونا وایرس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې یې د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي او له دې پلوه ډېرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډېر کمزوری و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکړه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلې دي، خو اغیز پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پنګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ رادیو انګلیسي ژبې وبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. ښاغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالر پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل، او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.1 میلیارد او د 60 صنعتي هیوادونو جی شل له اعانې څخه د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی، او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالره نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پوځ د مالی چارو شنونکې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پوځ د مالی سرچینو د کمولو امکان ډیر کم دی. میرمن صدیقه ګندهارا ویپاڼې ته وویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پوځ په ولکه کې دي، خو کېدای شي چې یوه برخه یې د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو خان سمسور له ننګرهار لیکي، د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کېدل د سولې لپاره ښه اقدام دی. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي، لکه څومره چې سولې ته مهیلي وي، نه طالبان او نه هم حکومت سولې ته اخلاص لري. عبدالرحمن قسمت له کندهار لیکي، طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، هر ورځ بیگونه افغانان وژني. نظام الدین صافی کونړ لیکي، روژه د الله له طرفه د رحمت میاشته، نو طالبان دې هم په افغانانو رحم وکړي او جنگ دې بس کړي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغی ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا له وزارت سره وکړې، خو ډاکټران اوس هم د هغو ناروغانو پوښتنه نه کوي چې په کورونا اخته شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکي، کورونا مسلمانان او غیر مسلمانان نه پیژني، باید چې جدي واوسو. د د واشیر له ولسوالۍ څخه فولاد خان او محمد اسلام لیکي کړه افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي وننيسي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان کورونا خپره شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی چې باید هر څوک وغندي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګول سوالي لیکي په لغمان ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به ډیر لوړ شوي دي. او بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی څخه لیکي هغه افغان مسافر چې ایران د ایران سرحدي ځواکونو وبو ته ورزولي باید افغان حکومت غم وخوري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي د وچ ډوډۍ په ویش کې حقدار او اډمنی کورنۍ په نظر کې نه دی نیول شوی. بشیر حبیب زی هم د لوګر لازری ولسوالی لیکلي هغه افغان مسافر چې د ایران سرحدي ځواکونو وژلي دي باید په وړاندې جدي اقدام وشي. د هلمند له واشر ولسوالۍ څخه محمد اسلام یار لیکي په هلمند کې روان کال د غنمو فصل سخت مرزونو زیانمن کړی دی. د زراعت له ریاست څخه مو هیله ده چې دې مسالې ته توجه وکړي. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ او د کورونا وایروس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیر سي. دوستانو خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس لکبل د رامنځته شوی ستونزې په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم. او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستي شیبو کې نور پیغامونه هم لرو. البته د نور ستونزو په اړه پکه به سره وورو.
زموږ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنه دا پیغام به تاسو ته چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډېر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورځ زابل په ښار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه موږ په صحه کې په لوړه کې په نه نه یې کې لاری لاسی بازار خلاصی مشکل خواری تو لارسو و سلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره تماس کوم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي. هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي. او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 0 روپۍ و، نن په 300 پرول کېدل. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولستوي کې.
السلام علیکم، زه زید خبر کوم. ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پر مرګ باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام خدای کله رو د سهار د ماښام جمع کوو، د ماښام د سهار جمع کوو. نو ډېر کارونه ډېر سره کړو چې ټول
ټول خلک دغه رقم دي بیکاره دي، دکانداران دغه رقم دي بیکاره دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص کړي.
السلام علیکم لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کیم. ګذر ولسوالۍ کې تلیفون ته وکړي کې مالټا نارنج لیمبو دا اوراد غوړي خلک دیدان کونه کې دانه په دې روپۍ کې په دې رانو باندې د مانټیز د لیمبو دانه په شل توانې کړه. اواز ولسوالۍ